السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سفیده خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وبلل سو. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس اسدالله لودین خبرونه لولي.
افغان حکومت وای پاکستان په سرحدي سیمو د توغندۍ د راتو غول په وسیله د دویم پړاو انتخاباتو امنیت ګډوډوي. د ننګرهار چارواکي وای چې په بیسود ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې درې ترکي انجینران وژل شوي دي، او د ترکیې پولیسو تېره ورځ په پلازمېنه انقره کې د سلګونو مظاهرهچیانو د خورولو لپاره د اوبو شیندلو له پایپونو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو د وشتلو هدف د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په وړاندې خنډ جوړول دي. د افغانستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه خبر ورکوي چې دا حمله پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې په کلکه وغندل شوې، او د پاکستان لخوا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد هڅې وبلل شوې. د خبر له مخې افغان امنیتي چارواکو د پاکستان د توغندیو بریدونو او د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي ځواکونو د حملو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف عمل وبلل شو. د دولت د ریاست مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې غونډې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې په دې اړه د افغانستان سخت اندېښنه د متحده ایالاتو لوري ته څرګنده کړي. د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر له امریکایي سرتیری سره له ګوانتانامو زندان نه د 15 طالب بندیانو تبادله لویا فتح بلل ده. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شو، مولا عمر ویلي زه ټول افغان مسلمان ملت ته د دې سر فتح په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. امریکایي پوځي باور بارګ ډل یوازنی امریکایي سرتیری دی چې د وسلوالو طالبانو له خوا نیول شوی وو او د شنبې په ورځ امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو او وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. په امریکا کې د برګدار مول د برګدال مور میرمن جانی پروند خپل زوی تر خوشی کېدو وروسته په دې اړه خبرې وکړې. دا وای د خپل زوی د خوشی کېدو لپاره مو په تیرو 15 کلونو کې خپل حکومت، حتی له نورو حکومتو او په ځانګړي ډول له قطر سره ډیر سخت کار کاوه. ستا په اړه او ستا لپاره مو هیله له لاسه نه و ورکړې. افغان حکومت دی او امریکایي سرتیری د خوشکولو په بدل کې قطر ته له ګوانتانامو زندانه د 15 مهمو طالب قومندانانو سپارل له دوه اړخیز توافق څخه خلاف کار بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي که دا کار د خوشی شوو طالبانو د خوښي پر خلاف شوی وي، نو دا به د نړیوالو حقونو له اصولو سره په ټکر کې وي. نو افغانستان په دې صورت کې د امریکا د حکومت په وړاندې سخت اعتراض کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بیسود ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې درې تنه ترکي انجینران وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د زرنج موټر سایکل په وسیله د ترکي انجینرانو په فلنکوچ موټر شوې ده. عبدالزی وایي دغه ترکي انجینران د یو شخصي کمپنۍ کارکونکي وو چې د بیسود ولسوالۍ اړوند د پولیسو په یوه اډه کې کار کوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان کمانډوز وکونه وای د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې د حکومت لري وسلوال مخالفین وژلي او څوار لس نور ټپيان کړی دي. د کمانډوز وکونه د لمړی لواء وایان احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تیر شپه هغه محل وشوه چې افغان او اتلافي وکونه د یاد ولسوالۍ د علیزی په سیمه کې عملیات کول. سلیم زیاته کړه چې په جګړه کې ملکی خلکو او امنیتي وکونه ته زیان نه دی اوښتي. تر اوسه وسلوال مخالفینو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ.
د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه.
د ترکیه پولیسو تیر ورځ په پلازمېنه انقره کې د سرګونو مظاهره چانو د خورولو لپاره د اوبو شیندلو لپایپونو او اوخ کې بهون کې گاز څخه کار واخیستل دی. یو ورځ مخکې په انقره او استانبول کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پېښ شوې وو. پولیسو د هغه شاوخوا 500 مظاهره چانو د خورولو هڅه کوله چې غوښتل د پولیسو په ډزو په همدې ورځ د یو ځوان د وژل کېدو په ځای کې غونډه وکړي. د شنبې په ورځ په پلازمېنه انقره او د ترکیه په ستر ښار استانبول کې هم د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډه بوشو. په دې اعتراض کې پولیسو به هغو کسانو د خورولو لپاره له اوښکې بهون کې ګاز او د اوبو له پایپونو کار واخیست چې غوښتل یې د استانبول په تقسیم چوک کې پر غونډو د حکومت بندیز تر پښو لاندې کړي. تقسیم چوک په ترکیه کې د پروسګنو اعتراضونو اصلي مرکز وو. د شنبې په ورځ یوازې په استانبول کې شاوخوا 25,000 پولیس ځای پر ځای شوي وو. په انقره کې هم پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهون کې ګاز او د اوبو له پایپونو کار واخیست. د هند اندرا پردیش ایالت په رسمي ډول پر دو برخو تقسیم او شمالي برخه یې د تلنګانا په نامه د هند 28 ایالت شو. دغه اقدام د تلنګانا سیمې د اوسیدونکو د څو لسیزو تر اعتراضونو وروسته وشو. دغو کسانو ویل چې له سیمې سره یې بېغوري کیږي. د هند مشرانو جرګې د دې نوي ایالت د جوړېدو لپاره ورسپارل شوې طرحه په فبروري میاشت کې تصویب کړې وه. حیدرآباد د اندرا پردیش او تلنګانا ګډ مرکز اعلان شوی دی. ټاکل شوی اندرا پردیش ته لس کاله وروسته یو نوی مرکز په نښه شي. ټاکل شوی نن په بروکسل کې د اوکراین د ګازو د پورونو د تصفیه پر مسأله خبرې وشي. اوکراین له روسیې څخه په دې اړه پوره وړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې کیف د دې پورو یو اندازه پیسې مسکو ته ورکړي. د جمعې په ورځ د اروپای ټولنې په منځګړیتوب په برلین کې د شویو خبرو په پای کې د اروپای ټولنې د انرژۍ کمیشنر وویل اوکراین خپل روسي همکار شرکت ګازپروم ته 680 میلیونه ډالر پیسې ورکړي څو د پور پر مسأله خبرې جاري وساتي. د هیله وښود چې نننۍ خبرې به لوی پرمختګ له ځان سره ولري. او د ابخازیا ولسمشر وایي چې د ګرجستان په دې جلا شوې سیمه کې له سیاسي بدلون وروسته غواړي استعفا وکړي. الکساندر انکواب پرون اعلان وکړ چې په ابخازیا کې د ثبات د ټینګېدو لپاره له خپلو سلاکارانو او پلویانو سره تر مشورو وروسته یې د استعفا پریکړه وکړه. انکواب په یو بیان کې له خلکو وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي، په پارونو دې نه تیروځي او له لاریونونو دې ډډه وکړي. د ابخازیا د ملي امنیت شورا منشي نوګزار اشوبه انټرفاکس خبري اجنس ته وویل چې په راروانو څو ورځو کې به یو موقت صدر اعظم ونومول شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیلونو برخه ته ورزو. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وبلل سو.
د افغانستان دولت که چیرې د موافقتنامه د امریکا سره امضا کړی وای، پاکستان به ځان ته دا جرأت نه وای ورکولی.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو د ولسمشرۍ له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زین ملاتړ اعلان کړ.
کومه فیصله چې مو کړې ده هغه احساساتي نه ده، هغه په اساس دی چې باید افغانستان د دې بحران نه راووځي.
په بل راپور کې اوري چې د خوست او هلمند ځوانانو او قومي مشرانو خلک وهڅول چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په بلخ ولایت کې خلک له رجستر سویو سیم کارتونو په تنګ دي او وایي چې دې مسلې په سیمه کې ناامني هم زیاته کړې ده. ښځه او کورنۍ حقوق د ازادي رادیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوري چې د ښځو او کورنۍ اړوند مسایل څېړلې.
د تر کور ته ملالم دی لاس کلم چې واده کړم په یو بجې کې د شپې مونږ نکای دي ته تړ دوه نفر راوصلې بوې تلم وطن ته.
د خبرونه تر یو لسو بجو ده. افغان حکومت وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف دی. پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي او هوایي بریدونو په اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل چې په پرونی غونډه کې د ملي امنیت شورا سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې په دې مسله کې د امریکا د غلي پاتې کېدو له کبله د افغانستان اندېښنه متحده ایالاتو ته ورسوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د امریکا حکومت باید د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د حملو په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وویل شول چې په دې مسله کې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له موادو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. د ولسمشر مرستیال ویان فایق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل غونډه د دې تجاوزونو په وړاندې د امریکا د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د هغو ژمنو پر خلاف وبلل چې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند یې روښانه یادونه کړې. غونډې همداراز د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې په دې اړه د افغانستان د حکومت سخته اندېښنه د متحدو ایالاتو لوري ته څرګنده کړي. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د قواو عمومي قمندان جنرال جوزف دنفورد د افغانستان پر قلمرو د توغندیو پر بریدونو به خبري خودلې. د افغانستان جمهوریت ریاست تیرونه همدارز وویل جنرال دنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې دا مسله به پاکستانی چارواکو ته ور یاد کړي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې امنیتی دفاعي سند د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو مهمه برخه ده چې خاغلی کرزی له لاسلیک څخه ډډه وکړه. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې میرمن بارکزی زیاته کړه
دا خبره امنیتی موافقتنامه کې د اصل په صفت باندې منل شي و چې امریکا به تر رقم خپل امنیتی همکاري افغانستان سره جاري وساتي او هیرم نشي چې د سرحد موضوع امنیتی موضوع ده. افغانستان دولت که چیرته موافقتنامه د امریکا سره امضا کړی وای نن به دغه ستونزه په افغانستان کې نه وای او پاکستان به ځان ته مداجرت نه وای ورکولی.
د شنبه پر ورځ افغان چارواکو وویل پاکستان د افغانستان په ختیځ کې د سلګونو توغندیو د ورولو ترڅنګ د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د هلیکوپټرو په وسیله هوایي حمله هم کړي. راپورونه وایي چې په نویو حملو کې څلور ملکی افغانان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. خو پاکستان اعلان کړی چې په دې حملو کې هغه یاغیان په نخښه کړي چې له ډیورن کرښې اوړي او د پاکستان پر امنیتي پوستو حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر ته هم په دې اړه د حکومت اعتراض سپارلی.
راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف دی. د کونړ ولی وایي چې په تیرو یوولسو ورځو کې پر دغه ولایت د پاکستان له خاورې څخه باندې زر توغندي راوشتل شوي دي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. اوس هم په کابل کې فهیم عابد نړۍ د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نننې ورځپاڼو مطالب تر ډیره د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو خوشی کېدو او د سولې په پروسې اغیز او کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چکیګل سفر ته ځنګړی شوې دي. سرنوش غیر دولتي ورځپاڼې د یو امریکایي عسکر سره د 15 طالب مشرانو د تبادلې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبانو د قطر د دفتر هدفتر لاسه کړ. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو دوی سره یو ځینی بندي امریکایي عسکر بو بریکډال د خپل 15 مشرانو د خلاصون په بدل کې آزاد کړ. دغه کار پنځه کاله وړاندې طالبانو په پکتیا ولایت کې نیولای و. په دې مطلب کې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دې تبادلې کې قطر منځګړی توپ کړی. ورسپانې د شنونکو له قوله لیکلي چې د قطر دفتر د سولې لپاره نه بلکې د بندیانو د تبادلې لپاره رامنځته شوی و. دغه ورسپانې په یو بل مطلب کې د امریکایي عسکر او طالب مشرانو د تبادلې په اړه د پخوانی طالب چارواکي آغا جان معتصم لخلي لیکلي چې دا کار به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چکیګل د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي چې هغه په بګرام کې د لاسو خاصو امریکایي پوځیانو سره کتلي چې د طالبانو له بنده د امریکایي عسکر بریکډال په خلاصون کې هلې ځلې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا هیګل روسه د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کړې او د ځینو لوړپوړو امریکایي قمندانانو سره د افغان پوځ په وړتیا هم خبرې کړې دي. ورځپاڼې د یو امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو خوشی کېدو ته په اشاره سره د افغانستان د سولې عالي شورا په حواله لیکلي چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو ښه کار دی او په دې سره د سولې پروسې پر وړاندې یو ستر خنډ لري شوی دی. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د امریکا د دفاع وزیر چکیګل افغانستان ته د افغان پوځ د ارزونې په هدف راغلی. د ورځپاڼې په خبره ټاکل شوې چې هیګل نن د افغانستان د پوز لوړپوړو چارواکو سره د پوز د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې د هغو خبريالانو له قوله چې په دې سفر کې د خاغلی هیګل ملګرتیا کوله لیکلي چې هیګل به د افغان پوز د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت د وړتیاو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي. جامع باز یا پرانیست ټولنې غیر دولتي ورځپاڼې په دویم مخ کې د یو امریکایي عسکر او 15 طالب مشرانو د تبادلې په اړه لوی خط کې لیکلي چې 15 مساوي پر یو. په دې مطلب کې ورسپانې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چې هیګل سفر ته کتنه کړې او د هغه له قولې لیکلي چې باید د امریکایي سرتیري بریګډال او 15 طالب مشرانو تبادله تر دې مخه شوی وای. د ورسپانې په ټکو هیګل د دغه امریکایي سرتیري د خوشی کېدو هرکلی کړی او هغه سره یې د بګرام په هوایي اډه کې لیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو غونډه کې د لوی پکتیا قومي مخورو، دینی عالمانو، مشرانو، جهادي تنظیمونو، سیمه ایزو مشرانو او نورو کسانو د دویم پړاو په ټاکنو کې د ولسمشری لیکاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زین ملاتړ څرګند کړ. تفصیل د داوود تپان پر رپورت کې.
د غونډه چې د پکتیا مرکز ګردیز د جرګو په تالار کې جوړ شوی و، د لوی پکتیا، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر مشرانو پکې په دویم پړاو کې د ولسمشری د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمد زی ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د یادو څلورو ولایتونو د بیلابیلو قومونو استادو خبرې وکړې او په دې خبره سره متفق شول چې د جوزا د څلورویشتمې نیټې په ټاکنو کې بینر ښځې چې د رای کارتونه لري په ټاکنو کې برخه اخلي. په دې غونډه کې ځینو مشرانو وویل چې دوی ځکه د تحول او دوام ټیم ملاتړ کړی دی چې ثابت برنامه لري، که برنامه یې نوي ښایي دوی ترشا نه وای درېدلي. د متحدو قومونو د جرګې مشر اجمل خان ځاځي وویل
کومه فیصله چې موږ کړې ده هغه احساساتي نه ده، هغه په اساس دی چې باید افغانستان د دې بحران نه راوځي. هغه حکومتونه چې په 1300 کالو کې افغانستان جذب کړي وو هغه کافي نه وو. متاسفانه چې یو ښه مدیریت هم نه و. د دې دپاره متاسفانه دا فرض ده چې اوس خپل سرنوشت په خپله وټاکو.
ځینو قومي مخبرو او علما کرامو د لوی پکتیا په ولسونو غږ وکړ چې خپلې ښځې او نجونې هم دې ته پرېږدي چې د افغانستان د سرنوشت ټاکلو په مسله کې خپل نظر څرګند کړي. له خوست څخه راغلي مشر حاجي عبدالرحمن د غونډې ګډونوالو ته وویل چې ډیموکراسي لار چا پخوا دلته موجوده ده او باید تمثیل یې په سمه بڼه وشي.
داسې یوه فیصله وکړي مخکې مشرونه دا خبره وکړه امیکتوسه ډیموکراسي دوی زه فکر کوم چې دا ډیموکراسي مخکې نه په امریکا کې وه، نه په اروپا کې وه، په پکتیا کې وه. ای پکتیا کې غلجی دی، کا زادرون دی، کا منګال دی، کا هر څوک دی مختر سره بیا ګرځي. خو زه داسې یم چې بیا دا صندوقونه خو په هغه کې نه دي په ولسوالۍ کې چې میږي توسه تېر سری ورته دین دا خو پار کلي کې ایښي دي او تېر سری ورچولی شي بوی دی چې میږ توسه به وچایي. مخکې مشرونه دا خبره وکړه ا فیصله څه څه وره دا وشوه چې میږ توسه به دا رایه دا فیصله کې نر په حقیقت کې وظیخه یې وکوي. زه خو یم چې کلکه دا کیسه وکوي. خدای قسم ده چې وټم په نر په ښځه اشرف غني ته چولې دي دا سول خو ومنو.
دا تحول او دوام ټیم د ملاتړ په غونډه کې چې شاوخوا 1500 کسانو برخه لرله یو 15 مادهیز قومي پریکړه لیک هم اعلان شو چې په دې کې د لوی پکتیا خلکو پریکړه کړې وه چې په راتلونکو ټاکنو کې به نر ښځې په ټاکنو کې ونډه اخلي او د خپل رایو د امنیت تر څنګ به دفاع هم کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په همدې حال کې د هلمند او خوست ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په ګډ ویډیوي کانفرنس کې څرګنده کړه چې د دواړو ولایتونو په خلکو کې دا سیاسي بیداری پیدا شوی چې په راتلونکو ټاکنو کې به په پراخه پیمانه برخه اخلي. بشپړ حال د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
دوی چې د یکشنبه په ورځ د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په کوربتوب د خوست او هلمند پوهنتونونو د محصلانو او ځوانانو ترمنځ په ګډ ویډیو کانفرنس کې ګډون کړی و، ویل چې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې افغانان هوسا او نیکمرغه ژوند ولري. د هلمند او خوست خلکو په خپلو څرګندونو کې په راتلونکو ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه اندېښنه په ډاګه کړه او خبرداری ورکړ که چیرې په تقلبي رایو څوک د واک ګدۍ ته ورسیږي نو افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د هلمند ولایت یو تن قومي مشر علي شمزدومیر وویل چې خلک باید امنیتي ادارو سره مرسته وکړي تر څو شفاف او سراسري ټاکنو ته زمینه برابر شي.
ما ویل ولس په دې اوس پوه شوی دی چې زموږ همسایه هیوادونه د خپلو لونو او خویندو لپاره د لندن څخه او د واشنګټن څخه ډیپلومې غواړي او زموږ د بچیانو دپاره چې وچې ورسېږي د قرآن عادي مشان د زده کړې زمینه هم نه غواړي. خو څه ستونزې شته؟ امنیتي مسؤولین او ارګانونه باید دوی ته نور هم زمینه مساعده کی
په خوست کې د لینکن خوریز مرکز مشر نصیر احمد روخان دراتلون کې ولسمشر د انتخاب پاړه ول چی
دغه دوه نمائندانو لمانځه چې هر څوک د جمهوریت ریاست لپاره غوړه کیږي بلګرام نیم باید مطالعه شو وغوښتل شي چې د دې تاریخي پس منظر سره د دې په افغانستان کې په افغانستان کې څه کړی دي
د هلمند پوهنتون استاد عبدالستار ستوري د دواړو ولایتونو د خلکو احساساتو ته په کتو ویل چې دوی ته به هغه حکومت د منلو وړ وي چې په پاکو او رښتونو رایو واک ترلاسه کړي
د زور حکومت او د غداري حکومت او د تقلبي رایو ضیم مراسات پر وجود پدېږي موږ به د خپلو خوستې او نور سره خپل شخ همغږې کړو او د زور او د تقلبو رایې ضیم به تر وژې ونیسو او تر خپل کوره به یې په کشلا راولو
د خوست د مدني ټولنو فعالې زهره جلال په خپلو خبرو کې د هلمند او خوست ښځو او نارینهو ته په ټاکنو کې په پراخه کچه د ګډون بلنه ورکړه
ټول خویندو ته ورونو ته او په هلمند ولایت کې خویندو ورونو ته بلنه ورکوم تر څو دغه انتخاباتو کې دوی ګډونو کې خپل سرنوشت وټاکي
د یادونې وړ ده ظاهرا داسې بریښي چې د ټاکنو دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی د حمل په 14 نېټه څه باندې 2 میلیونه وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو د جوزا سره رښتمه به وښیي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
په افغانستان کې د سوداګرۍ او پنګونې مرستندوی اداره حرکت ل افغانستان بانک سره ولکه او 5000 ډالر مرسته کوي دا افغانستان بانک چارواکي وي په دې پیسو به د دولتي او غیر دولتي کارکونکو ته د کور جوړولو او خلکو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې زده کړې ورکول سي تفصيل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې
د افغانستان بانک مشر نور الله دلاوري وای دغه مرسته به په مشخصه توګه د دولتي او غیر دولتي بانکونو کارکونکو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې د زده کړو لپاره ولګول شي
امید است که ما کانفرنس های داشته باشیم تسهیلات را برابر کنیم به غرض
هیله دا کانفرنسونه ولرو او د پور د قانون لپاره سنتیاوي برابر کړو زمونږ بانکونه تر اوسه نه دیتوانیدل چې خلکو ته مناسب پورونه ورکړي مونږ هڅه کوو چې بانکونه آماده کړو څو خلکو ته تر لاسو کولو پورې هم پور ورکړو
د هغه په وینا د بانکونو د کارکونکو د روزنې دغه پروګرام به یو کال دوام وکړي او بانکونه به دې ته آماده کړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د پورونو د بیرته اخیستلو وخت هم ډیر کړي د حرکت د مؤسسې مشر نسیم اکبر وایي چې د هیواد په 15 لوی ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو پرمټ یو سروې کړي او 90% خلک د کور جوړولو لپاره له بانکونو څخه د اوږدمهاله پورونو ترلاسه کولو ته لیواله دي هغه وویل د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ګڼ شمیر خلک د بانکي پورونو له لارې د کورونو خاوندان شي
و هدف از دې برنامه ایست کې چارچوکات حقوقي اداري او ظرفيتي
د دې پروګرام هدف دا دی چې چارو ته حقوقي اداري او مسلکي چوکاټونه جوړ شي څو کور جوړولو ته یو سیستم رامنځته شي اوس مهال دا چوکاټونه نشته بانکونه هم پور نه ورکوي خو د دې پروګرام له پلي کېدو سره به دا ستونزې اواري شي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی بویل چې د دې پروژې په عملی کېدو سره به د خصوصي سکتور فعالیتونه پراخ او په ساختماني برخه کې به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي
دا پروژه به نه دا چې د ظرفیت سازۍ او د اداري مسایلو په شالو د حلولو د فار ټریننګونه دایر کی بانکونو سره به کومک وکړي بلکې سکتور خصوصي ته به هم عامه پوهاوی ورکړي او سکتور خصوصي به هم په دې باندې قانع شي چې څنګه کولای شي چې د بانکونو نه اوږدي قرضې واخلي
په افغانستان کې ډیر خلک په کیرای کورونو کې ژوند کوي دوی وایي د کور جوړولو لپاره د افغان بانکونو د پورونو موده ډیره لنډه او بیرته ورکول ستونزمن کار دی د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې په هیواد کې به د وسیدو د قانون د خپل کېدو په نتیجه کې ډیر بیکوره د کور خوندان شي
د بلخ ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني سیم کارتونو له ډیروالي څخه شکایت لري د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د دغو سیم کارتونو زیاتوالی د دې سبب سوی چې د عامو خلکو په وړاندې د ناپیژندو کسانو لخوا ګواښونه ډیر سي مجیب رحمان حبیبزای له مزار شریف څخه رپورټ لري
د بلخ ولایت اوسیدونکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو له خرڅلاو څخه د اندېښنې ترڅنګ شکایت لري چې د لسو کلونو په ترڅ کې د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست په دیونه توانید تر څو د دا ډول سیم کارتونو له پلورلو څخه په بشپړ ډول مخنیوي وکړي دا کسان د تلیفوني مزاحمتونو څخه په شکایت وایي چې د مخابراتو ریاست نه باید هیڅ یو خصوصي مخابراتي شرکت ته اجازه ورکړي تر څو غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وړاندې کړي ډیرای دا کسان ادعا لري چې دا ډول سیم کارتونو موجودیت په ټولنه کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي او خلک پرې ګواښل کیږي. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکی پاړه وایي
سیم کارت هایی که راجستر نشده
باشد یقین وکړي چې د غیر قانوني سیم کارتونو موجودیت په ټولنه کې د خلکو د آزار او وضعیت ترڅنګ امنیتي ننګونې هم رامنځته کوي او خلک پرې ګواښل کیږي. حتی تر دې چې کسان د غیر قانوني سیم کارتونو څخه پر استفاده اختطاف او قاچاق هم ترسره کوي. لا بل لوري د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست مشر خدایداد کیهان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني سیم کارتونو ټولولو باندې یې کار پیل کړی او یوازې یې تیر کال 15,000 غیر راجستر شوي سیم کارتونه له بازار څخه راټول او عملینه د قانون منګولو ته سپارلې دي. موږ یوازې په تیر کال کې 15,000 غیر قانوني سیم کارتونه راټول کړل او عملینه امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. موږ دا چې په بشپړ ډول غیر قانوني سیم کارتونه راټول شي مختلفې برنامې په پام کې لرو چې ډیر ژر به یې ترسره کړو. د کایهان په باور چې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو راټولولو په برخه کې یو ازینې لار هم د بلخ مخابراتو ریاست سره د خصوصي مخابراتي شرکتونو مرسته ده. د وویل چې تر ډیره خپل خلکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته زمينه مساعده کړې ده. د هغه په خبره چې د دې ولایت د مخابراتو ادارې یو کمیسون جوړ کړی ترڅو په بازار کې غیر قانوني سیم کارتونه راټول او عملینه امنیتي ارګانونو ته ورمعرفي کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر همدغه څپو باندې د ماشام تر او بجو وروسته پیلېږي. اوس به جناقه الکوزی راته وایي چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي بووی برګدل او پنځو تنو جګپوړو طالب مشرانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر په اړه مضمونونه او مقالې خبرې کړي. انګلستان چاپ یو رسوانی بیا د جګړې د اغیز او ستونزو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی. امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسوانه په مضمون کې لیکي د امریکا د پوز بریدمن بووی برګدل چې 15 کاله د طالبانو په اسارت کې و د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو او د طالبانو بندیان قطري چارواکو ته سپارل شوې دي. رسوانه لیکي جمهور رئیس بارک اوباما د برګدل د خوشی کېدو په اړه ویل مونږ د غرض زیات شمیر هغه امریکایي اسکر را په یادو چې د امریکا په تیرو جګړو کې لا درکه شوې دي. د بریدمن برګدل ژغورل او خلاصون د امریکا د هغه قوي او نه ماتیدونکي تعهد څرګندونه ده چې نغواړي هیڅ اسکر د جګړې په ډګر کې شاته پرېږدي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانډ وړاندې لیکي د برګدل او 15 تنو طالب بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو او غیر مستقیمو خبرو پر اساس چې د قطر حکومت منځګړتوب کاوه شوې ده. د قطر حکومت د جګپوړو طالب بندیانو چې په ګوانتانامو کې بندیان ول دا محل ساتنه کوي. ورسپانډ دي کې د معاملې د شرایطو پر اساس به خوشی شوي 15 تنه طالب بندیان تر یو کال پورې له قطر څخه د وتلو اجازه ونه لري. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې برګدل د اسارت مودې په زیاته برخه کې په پاکستان کې ساتل شوی و او دا نه ده معلومه چې نوموړی کله د افغانستان ختیځ ته انتقال شوی و. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي په خوشی شوو 15 کسانو کې څلور تنه د طالبانو جګپوړي مشران دي او یو یې د حقاني شبکې غړی دی. دا کسان د 2001 کال په وروستیو او د 2002 کال په لومړیو کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو پر مهال نیول شوي ول او په ګوانتانامو کې بندیان ول. په دوی کې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر خیرالله خیرخوا، د طالبانو مرستیال دفاع وزیر مولوی محمد فضل، د طالبانو په واکمنۍ کې د بلخ والی ملا نورالله نوري او د طالبانو د استخباراتو مرستیال رئیس او د دې غورځنګ مؤسس عبدالحق واسق شامل دي. پنځم کس محمد نبی ده چې د طالبانو په رژیم کې جګه څوکۍ نه درلوده خو ویل کېږي چې د حقاني شبکې سره تړاو لري. ورسپانه د امریکا د سپینې ماڼۍ اعلامې ته په اشاره سره لیکي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د جوړجاړي هلې ځلې د 2010 کال نومبر میاشت کې پیل شوې وي او د 2011 کال مې میاشتې راهیسې د برګدل خوشی کېدل د خبرو او مذاکرو اصلي مسله وه. په دې ټوله موده کې زموږ هلې ځلې د امریکا د حکومت د جګپوړو مشرانو لخوا تنظیمېدلې. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانې په یو مضمون کې د ډیوډ ریچرز مقاله خپره کړې چې سرلیکې ده ځینې وختونه له جګړې پرته بله چاره نه وي. لیکوال لزینو څرګندون ورسته لیکي چا چې جګړې چړلي او یې تجربه لري په لومړي سر کې د جګړې د مخنیوي په اړتیا ممکن ټینګار وکړي خو تاریخ روښانه ده او په ځینو وختونو کې له جګړې پرته بل چاره هم نه پاتې کیږي د ډیلی ټلګراف رسپانس د مضمون لیکوال په جګړو کې د دولت او حکومت د مشرانو د زړه نازړه حالت او په کمزورتۍ انتقاد کوي او زیاتوي دا ډول چارواکي د خپل کمزورۍ او کمزورتۍ د پټولو په مقصد غټي خبرې او لږ عمل کوي دا په اصطلاح سیاستوال همدا یو ببولاله وایي چې د مشخصو شخړو او بحرانونو لپاره پوځي حل نشته د لیکوال په وینا دا یو ډیر غلط او بې مفهومه استدلال دی لیکوال زیاتوي کچېرې د جګړې ستراتیژي له ارادې نظم مهارت پیسو او خواخوږی سره ملګری وي دا که د ډارولو او که د جګړې په مقصد وي د ستونزو د حل لپاره یوازینی لار ده
تاسې آزادي رادیو ته غوږ سپارئ افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې